سلامونه لګر می مخکې لاس بجې شوې زره صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوی په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلېږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوې ده. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمېر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپینادی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوي وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشکرباد سنګي ولسوالۍ امنیې قمندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور درې تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم دی چې هر کال د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلادیش او ماکاو سره هم سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغو بریدونو بیلابیلې ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات یې ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرض الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي، خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشنبې پر ورځ وویل له انتونیو ګوتریش سره به دا لیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د بریکس سرمشریزه به نن د سهشنبې پر ورځ پیل شي او تر پنجشنبې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته 2 اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوې فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تیر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د انټونی بلینکن یو لسم سفر دی چې منځنی ختیځ ته کوي. د ستري میاشتې او ستر سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوار او شیدو ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخې دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 21 په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکوی له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دي. د راپور مخې ته د ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 5 کلونو کم عمره له 1,03,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,00,000 زیاتې امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې په شدیدې خوارځواکۍ اخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن دي، دا یو ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. دلته نه کارونه شته، څه شته دی چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو؟ یا مزدوري کوو؟ مزدوري خواستم نه هم نشته دی، وچکالی ده په دې ملک کې، خو وضعیت مې ډېر بد وضعیت دی.
خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارځواکۍ اخته میندو او ماشومانو ته د روغتیا خدمتونو د رسولو هڅې کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس زیاتولو سره، د آی پی ډي یا داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره، په دې به انشاءالله موږ وتوانیږو چې په لرې پرتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سوي تغذیې ماشومانو میندو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړو.
افغاني سره میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
دغه امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپل امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي، نه تنها دا چې د خوراکي توکي مناسبه باید استفاده کړي تر څو خوارځواکۍ باندې اخته نه شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامداري وچکالۍ، طبي پیښو، لمینو د خلکو د بې ځای کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د 7 میلادي کال له پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو تر څنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته اړ ویستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګاست اوس هم ورزود افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي، او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ رپورټ واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غک خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي. نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو او خزو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندرې وای دي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خواشینی ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړي چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوي کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړه چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کلابندي په دې سندره کې دوباره راتازه کړه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمې پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې یوې حملې له امله بخنه وغوښته، خو د غزې ترانګې په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترانګې ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت له امله په لوږې د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزي عزیزي په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشمې په ورځ د هغې حملې له امله چې پکې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول بخنه وغوښته، او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرایلو په حمله کې د حزب الله د یوې مالی مؤسسې دولس شوبې هدف ګرځول سوي دي چې د اسرایلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدي، خو ډیری عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیرې هلته ساتلي. د لبنان حزب الله تېره اونۍ وویل چې د حماس سخت دریځ جلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرایل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرایل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرایلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووژل شول او تر 250 تنه نور پرمات شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمت شوي دي بیرته به ستنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرایلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې تړانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټیټ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرایلو د دوشنبې ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې تړانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبې ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بې ځایه سویو کمپ ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بې ځایه سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیت حانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښنځي کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرایلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرایلو پوځ وایي هڅه کوي ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټیټ خبري اژانس د راپور له مخې اسرایلي چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستی او دې چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن د اسرایلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرایلی په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې سوي او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه سوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلام نه میومنی. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالی ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د دې سره موافق نه دي او بلکې دا غندي.
نن ام د موضوع چړو ملتیا موکړي. قدر منوتن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه را وګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشوله، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شوي ولا او رخصتي مفعل شوي ولا. نو بس زه کور کې وم، خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی او چې کله طالبان راننوتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډېر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې له هغې نه کله به چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرګز داسې یو شی امکان نه لري. دا خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو داسې وایم چې ژوند لکه 130 درجه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجام و، لوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړي، همداسې چینکیانې پاتې شوې، نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه د موږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه؟ تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې د هغه وخت کې لسم صنف کې وم. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولولو، کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. د دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه همته کابل کې ولم، کله چې زموږ ښوونځي بند کړل. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک، وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، پاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیه ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلار ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته. پس له هغې نه
بلې راځو اوس په ترکیه کې په ځوند باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم اول هم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شوله، همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق دی درس راکوي مکتب ته تک، لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي، لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته، لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی موږ ته اقامه رانه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پانتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا موږ لپاره فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پویږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي کنه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي، لکه څنګه چې ویلي زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې نه نه شول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. او زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د اتلس کلونه جګه یم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ما ته رانه کړي. که دوی ما ته اقامه رانه کړي زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم، اولته بلغو ما ته هېڅ درس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بېخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبور سئ چې افغانستان ته لاړ سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولې دي، په ښار و بازار کې نسي ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سي بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته موږ راغلي یو د یو هدف لپاره. موږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو څه به کوو، بیا پس له هغې موږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، موږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلی، موږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا موږ لپاره واقعا فصل دی چې دلته موږ ژوند وکړو، د دې هغه سره موږ عادت شولو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، که راشو اقتصادي ستونزو ته، کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا موږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته موږ اوسېږو، موږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو موږ دلته نه کار کولی شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې موږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم، دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته کچېرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړي، آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړ شئ؟
که چېرته زه وشم کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم او هلته لاړ شم، ما فامیل ماته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې مانع نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بے حد ده. حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کرده چې من گره او وطلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستانم خوشی کرده، خپل والدینم خوشی کرده دی اندق اولاد سربانه چې تو چې دی منگ اولاد یو سرحد تا ورسی گی یو آینده خسی، نو دیره مشکله ده، دیره زیاده مشکله ده. انسان خپل نشی ولی خپل خونه بانی خود چې دا چه تیری گی دی انسان بزره بانی تیری گی چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوستی تاسو ترکی ترغلی او دلتم لنامالوم سرنوشت سرمخی جای اسناد درکی، نی درکی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چوم را لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیران کی، یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیری گی، دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده فا فکر کی چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی، آیا دی منگ سرحد بچنگه شی، منگ اولادونه بچنگه شی، دیره مشکله ده. یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نرست سوگی وی.
بله، تاسو دا امکانات در لوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا و سلطی زدکلی وکلی، مگر اکثر افغانان امدوم را امکاناتم نلری پا وطن کی دی دیغو لونه خوانزی تا نسی تللی. دیوی مور پا صفات تاسو لعاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زموږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم پتوی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزیو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي دریم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسان نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت دې ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه، خیر اوسئ. ډېره مننه.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته ښځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند په هکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینو دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینو نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځېږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځېږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډېر ځکه په دې باندې پوهېږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي زموږ مېرمنو ډېرې سبا کړي. نو دوی ډېر ښه پوهېږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبري کوي او څنګه لیډر واوسېږي. نو که دوی چېرته دغه زمینه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفحې داسې دي. موږ تاسو کوم متوجه شو، دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ګورو دا د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومغتل چې په افغانستان کې دین جنو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې جواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211340. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. نن مو میلمنه د طب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبلې طب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکره مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان په اړه د سوای
زما نوم اسما کاکر دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شاشهی سیمه کې پیدا شوی یم او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنی زما خپلې لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشهی کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12مه ما اوسه کولی چې د طب پوهنتون ته کامیابه شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونشو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب هم داسې پریښود که نه تاسو بلې خواته لاړئ او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم. بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته لغه ما امتحان ورکه او زه د بی بی سی په تعلیمي خبرونو کې کامیاب شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سی راډیو په تعلیمي خبرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینری د لیکوالي پروډوسرې په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام مو درلوده یا یوه خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسې درس پرېښود، ستاسو دوره مې پرېښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسې څنګه؟
زه والا مهاجر شولم، د لنډ وخت لپاره مهاجر وم په پاکستان کې چې هلته م یو د طب پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین. هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته م وویلې، خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو. او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته م نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره پته څنګه اوسېږي. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم زه تازه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی. چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اته مخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه. چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کوي، تصویر د ماشومانو لپاره فعالیت کوي. فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او که د ټولنیزو شبکو له لارې نشریات کوي او څه خپروي؟
لکه څنګه مې چې مخکې وویلې چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول. او د بدلون وروسته یو ذره دا فعالیتونه ټاکنی سوال او اوس پرته فعالیت مو شروع کړای په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده د هیواد د ماشومانو ښه روزنه د ماشومانو اخلاقي او فکري وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي او موږ د کتاب چاپولو د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو او پخوا موږ یوه مجله درلودله مجله سو ویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو د ایکس پاڼه لرو او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري مرستیال لري منشي او مالی کمیته خپرنیزه کمیته تخنیکی کمیته د تصویری تولید کمیته لرو او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپی ډول دی او موږ سره د هیواد ډیر زرسوان دی لیکوالان او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خواله اوري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه
لبه دمر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې او ما خپل کیسه ټول نه کړې د کتاب لپاره او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لدی احمدی صاحب هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلي چې ته دی دا کیسه را ټولې کازه درته دته ما او کتاب دی چاپ زکه چې په لاس کولو کې مودي دي کیسه ولیکلې او هر لیکنه به مې چکاوله احمدی صاحب ډیر زړه چاوله ما چې به تشویقوله ما او ما ته به ویلې چې ډیر کیسه لیکې خو شرایط هم داسې راغله چې ما اون سکاوله چې دا ټول کومه یا ادیت کی راته بیا زبر تر اغلم هم تر اغلم کډوال اسولم او احمدی صاحب بیا جواب بخي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو خو اوس هم د دې کور لپاره ز په پلان کې لرم چې په دې راتلونکي اونۍ کې ز پنځه کیسې می ریکارډ کومه دلته موزیک څه ور سره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولیکم چې د زینو رادیوګانو لاله ماشومانو ته خبرې سي.
بنسټ لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکو بیا زمون فعالیتونه لاوزه لیگه.
تاسی دی ماشمانو لپاره دی کسی لیکلو تجربه لرید زینوائی چه دی ماشم لپاره لیکل دیر سخت کار دی، تر لویانو دی ماشم لپاره لیکل گرانه کار دی، تکه چه دی ماشم پا جوه باید بودی که آقا کلمات دی رسیوی چه ماشم پی پویشی
لکھتیوں چھ موشم لپارا کسی لکھل یا د موشم لپارا شیر لکھل دا سانا خبر ندا پا دے لپارا باید خپل زان برتا موشم توب دا یوسی برتا اما غصی فکرو که لکر تا زان دا موشمانو پا زائی کی راولی احساسو که چه تا ماشومیه تا دا اموق ماشوم پا زایه تا چه احساس کهوی لکه زان چه نباید یا ماشوم جو که دا ماشوم پا داول فکرو که دا ماشوم پا داول ساده جمله پا که وکاروی او پتیر دا راژیوی کسی لاستونز منی دی زکا آقا چه پا تلویزیونی وی خو پا خبرو دی که اوائل که گی یا مثلا کارتونی وی یا فلم وی مگر دا راژیو للادی یا پیام ما شمانو تا لگل دخپلا دا ما شمانو خلینا نور ما شمانو تا دا آسانه نده او باید بیر تخپل ما شم توب تر وگرده او دا ما شم پا جبه پا دست یا شکل باید وی وی چه آقا رادیوی ام سترگسی ام غوکسی او هر چه احساس که
پا نورو شبو که دی ماشوم لپاره دیر چه لیکل کیشی دیر چه تالیفی شی لیکن زموش پا شبه که نه کارتون ورته لرو نه کسی دمره لرو نه کتابون دمره لرو که لرو پیت شپار دی لنورو سره پا مقایسه
که
بلکل یو حالت که چمره خلق لده سره بلد دی چه خپلو ماشومانو تا دی سویه کتابونه واخلی زکر چه یوشای چه چه تا کم بی خلقم کم بر سر بلد بی پا اهمیتیم دیر نپویگی
بلکل بلکل یو خوب پا اهمیت نپویگی یو زمون پا جبا پا تیره پا پختو جبا که دیر لک کار سوایده چه ده نپی حساب رازی زکر چه عمره کار نده سوایده ما شمانو پا د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره او دا که په تیر وختو کې وګورو ما ته مې همداوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادېدي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول ګوره غودې نه په حساب سواید نه درلوده زما مور یا لوستې ښځه نه وه مګر زه به یې چې ویدا کولم د کیسو په ویلو به یې ویدا کولم یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې یا به مې مور کیسه کوله یا به مې مشرې خور کیسه کوله خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده لکه دا ترانی موچی دی لکه اکو بکو و لکه دی پشان نوری یا للو للو یا نوری کسی ده پریانو و ده دیوانو کسی دولاره لبدا مرغا چه ده منزد للیده او اغل وستین چی دی یو خونسته او بل اغا چشتن دی شاید خودی طور نسم ملامت اولای زکا چه شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې دا هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي دا نور په اړخ کې چې دوی روحن څیش ته ضرورت لري دوی کیسو ته ضرورت لري دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې په اوسني شرایطو کې
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خوال اوري زموږ میلمنه اسما کاکړه ده
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت اهمیت یې په څه کې دی ولې باید ماشوم کیسې واوري
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري یا باید غوډي روح او روان باندې کاروسی د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه یې کارو نکو، په روان باندې کارو نکو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې زموږ کور په شاشهید کې وو، او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فل شوې وه، نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله. دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان یم دي هېڅ په دې فکر کې نه یاستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې وایو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې وو، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څوسوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې، او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.